کابل کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو پی او سټوډیو ته موږ فریبا زایر او زمان نور همکاران هرکلی کوو. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه بحث روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخوا په تېر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. نور راپورونه هم لرو، خو صالح محمد صالح خبرونه په خبرونو پیلوي.
اجرایه رئیس وی کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. قطر نن د ترکیې له پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. اجرایه رئیس وای کونړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتی تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده.
نورستان او کونړ ولایتونه له ډیرو سترو امنیتی تهدیداتو سره مخ دي، خو یوه نقطه چې ډیره مهمه ده هغه د خلکو همکاري ده. او که په دې برخه کې د حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري نه وي، نو په دې دوو ولایتونو کې د امنیت ټینګول اصلا ناممکن دي.
اجرایه رئیس د افغان قواوو سرښندنې وستایلې. په هرات کې یو ځانمرګ بریدکوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان جیلاني فرهد ازادي رادیو ته ویل دغه دوه کسان پرون یک شنبه د یو لسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي.
خوشبختانه کارمندان
ګمنام ریاست د نیکمرغه د هرات د ملي امنیت ګمنام کارکونکو وټوانی دل یو انتحاری چې غوښتل یې ځان په هرات کې منفجر کی ونیسي. د ملي امنیت کارکونکو هغه کس هم نیولای چې دغه انتحاری ته یې لارښوونه کوله.
د بده اصل کې چې د تیرې سه شنبې په شپه د هرات په جوادیه جماعت کې دوه ځن وژونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ دېرش کسان وژل سول او شپږ تنه نور ټپیان سول. اجرایه رئیس وایي د سرپل ولایت پر میرزا اولنګ کلي د وسلوالو مخالفانو د حملې په اړه له مخکې څخه راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. عبدالله نن وویل چې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به نن مرستې ورسیږي.
حادثه بود که مردم توقع داشتن که از حادثه
یوه داسې پیخه و چې خلکو یې د مخنیوي تمه درلوده، ځکه د دغه حمله په اړه راپورونه موجود ول. نن به زیانمنو او بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې ورسیږي او باید پاملرنه ورته وشي.
د سید ولسوال ویلی دی چې د میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش یوه قومندان لاس درلود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چاري پیل کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې د وزره مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل شوی.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازي موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په څلور ډیش ولایتونو کې په رسمي توګه پرانیستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د مرکزونو د ارزونې چارې به په 15 ورځو کې بشپړې سي. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. میرمن الیس ویلس چې په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استازي ده، د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله، د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فاطمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او نورو مقاماتو سره د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزو همکاریو او نور مسایلو خبري وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل شوی چې میرمن ویلس ویلي هیواد د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ته ژمن دی. په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نن له افغان سرې میاشتې سره د 150 ټنو خرماو مرسته وکړه. د دغه سفارت شارج دافیر مشاري مزعل الحربي وویل
دا له افغانستان سره زموږ د کلنیو مرستو یوه برخه ده. په دې پروګرام کې 150 ټنه خرما شامل ده. قیمت یې څه باندې 1,000,000 سعودي ریالو ته رسیږي. دا له افغانستان سره د موږ د بشري مرستو لړۍ ده.
دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. ټیلرسن چې نن په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې خبرې کولې وویل د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یې په کتنه کې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه.
فکر کوم دا به ګټور کار نه وي که د یوې موضوع پر سر هر څه پرېږدو. زما په نظر دواړه ستر هېوادونه دي او موږ باید د ګډ کار امکانات پیدا کړو. د اختلافاتو د حل لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. قطر نن له ترکیې پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دوی د ځینو عرب هیوادونو لخوا له قطر سره د بایکاټ په ځواب کې خپل ستراتیژیک اتحاد څرګند کړ. دغو عرب هیوادونو دوحه د تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د قطر دولتي ورځپاڼې الشرق راپور ورکړی چې د دغو تمریناتو هدف له اقتصادي، ستراتیژیکو او اساسي پروژو د دفاع لپاره د قطر د پوځ تیارول دي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای این او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي. دا په اصل کې ده چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اټومي وسلو زیرمه به لا غشتلې کړي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ لا هم کار روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د هغه هیواد ولسمشر نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. ټیلرسن وایي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د ټیم په غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې به څه وي؟ افغان سیاسي تحلیلګران وایي
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره حکومت وکړي، او دا حکومت په دوه ساحو کې کېدل.
د کابل امنیه قمانداني وایي په کابل کې د ترور او نورو جنایي پیښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د رای ورکوونکو د 5000 مرکزونو د ارزونې چارې پیلوي، خو د انتخاباتو د سر بنسټونو په دې اړه څه نظر لري؟
اول خود د مرکزونو د ستراتیژي جوړول خه مساله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وروکي ګام دی د اصلاحاتو پر اړه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو د خو چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوه وي.
نو راپورونه هم سته. په دوه منیمه کې یو کلی زر ژغونه ونیس پروګرام لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. تاسې ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخوا په څیر د افغانستان د جګړې دوام نه مني. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان د ماموریت په اړه د بحث لپاره درې غونډې کړي، خو هیڅ پریکړه نه ده کړې. ریکس ټیلرسن نن وویل چې ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د ملي امنیت له ټیم څخه جدي پوښتنې کوي. احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ نه غواړي د افغانستان ستراتیژۍ ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 14 کاله جګړې وروسته د دې جګړې لپاره پر خپله پالیسۍ بیا غور کوي، او راپورونه وایي چې د ټرمپ د ملي امنیت ډله په دې اړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولېږل شي کنه په دوو ډلو ویشل شوې ده. ټیلرسن چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په مانیلا کې دی، نن خبریالانو ته وویل ښاغلی ټرمپ د پخوا په څیر د دې جګړې دوام نه مني، او ځکه د افغانستان د ماموریت په اړه مشخصې او جدي پوښتنې کوي. ټیلرسن زیاته کړه دا هغه پوښتنې دي چې مخکې هیچا هم نه غوښتل رابرسېره یې کړي. ټیلرسن وویل د ملي امنیت ډله هم د سختو پوښتنو ته ورته ځوابونه او مشورې ورکوي. هغه د خپلو مشورو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دا مشورې د ډیر دقت، بصیرت او د راتلونکي په اړه د ریالیستیک تصویر پر بنسټ ورکول کیږي. د ټیلرسن په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د دې موضوع د څیړنې لپاره تر اوسه درې ځلې غونډه کړې، او مرستیال ولسمشر مایک پنس هم له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای د افغانستان پر ستراتیژۍ د غور لیوال دی. د امریکا پوځي جنرالان د افغانستان جګړې ته ولاړ حالت وایي، او حتی د امریکا او د ناټو د غړو له څو کلنو دوامدارو هڅو وروسته لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې متحد ایالات باید نه یوازې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، بلکې باید په بهر کې د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم په نښه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو هیلو رڼا واچوله چې حکومت یې د افغانستان لپاره د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه لري.
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که در داخل افغانستان محو نابود کنیم تروریست‌ها را، در پالوی ازی ستراتیژي برای صلح هم باشن که رای صلح باز باشه، و هم ستراتیژي برای ازی باشه که بالای پاکستان و فشار وارد شوه که با تروریست‌ها کمک نکنن، یا حلقات دیگه استخباراتی که کمک میکنن با اشکال مختلف باید بالای اونا فشار وارد شوه.
ولسمشر ترامپ دفاع وزیر جیم ماتیس ته پراخ صلاحیت ورکړی و چې افغانستان ته د استول کېدونکو اضافي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي، خو په دې اړه تر دې دمه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ماتیس ویلي له پریکړې مخکې غواړي تر هغه وخته انتظار وکړي چې سپینه ماڼۍ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په تیره د پاکستان لپاره او په دې اړه چې له تروریستي ډلو سره باید څه ډول چلند وشي خپله ستراتیژي بشپړه کړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر ډونالد ترامپ د پخوانی پالیسی لمخې د افغانستان د جګړې دوام نه مني. ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د څېړنې په مقصد تر اوسه درې ځلې غونډې کړې دي، چې د ده په خبره ولسمشر ترامپ په دې غونډو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه جدي پوښتنې کوي. دا جدي پوښتنې کومې دي؟ د سیمې د امنیتي چارو کارپو حلیم الله کوثری له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی.
زما په نظر باندې یو مهم سوال دا ده چې دوی څنګه کولی شي پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا سره کومک وکړي، او دا کومک په دوه ساحو کې کېدای شي. یا دا شي چې په نظامي ساحه کې کومک وکړي او طالبانو ته نظامي شکست ورکړي که هغه چېرته امکان نه لري. نو درېیمه مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه موږ کولی شو پاکستان دې ته مجبور کړو یا قانع کړو چې دې طالبان د مذاکرې ته د کابل سره راولي.
کوثری صاحب، دلته خو یوازې د پاکستان مسله نه ده، بلکې اوس ایران او روسیه هم په دې لوبه کې ورګډ شوي دي. نو فکر کوئ چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په سپینه ماڼۍ کې په بحثونو کې به دا اندېښنې هم رابرسیره شوي وي؟
البته دغه هم یو مهم سوال ده چې مثلا پاکستان اوس نه ده، ایران هم ده، که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې خبره کېږي ایران هم باید پکې داخل شي، ځکه تېرو شو دوو کلونو کې موږ ګورو د داعش د راتګ سره په افغانستان کې ایران او طالبانو سره اړیکې جوړ کړل، او دا ډېر پرمختګ وشو. د ایران اړیکې د طالبانو سره، د طالبانو سره د مذاکرې په باره کې افغانستان او امریکا نه صرف د پاکستان خبرې کوي، بلکې د ایران خبره هم کوي. ډېرې داسې مهمې کړي دي په طالبانو کې اوس چې ایران سره ډېر نږدې اړیکې لري. د عین وخت کې د چین موقف ده، د عین وخت کې د روس موقف ده.
کوثری صاحب، د پاکستان مسلې سره باید په یو ډول بې له شکه چلند وشي، له ایران سره بل ډول، او له روسیا او چین سره امریکا دې ته مجبوره ده چې بل ډول به چلند کوي. د دغو ټولو مسایلو ترمنځ یا د دغو ټولو هڅو ترمنځ انډول به امریکا څنګه ساتي په داسې یو شرایطو کې؟
دا امریکا لپاره ډېر مشکل دی چې دغه څلور هیوادونو په منځ کې انډول وساتي. یو مهمه نقطه دلته دا ده چې تاسو وګورئ، د روس او د چین امنیتی ایستگاه د افغانستان باره کې تر ډېر حده پورې د پاکستان نه تغییر کوي، او امریکا د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو مهم مشکل اوس دا ده چې دوی د دغو هیوادونو د خصوص د پاکستان او د ایران په خدمک سره کوم کولی شي طالبان مذاکرې ته راولي. یو دوهم دا چې دوی څنګه کولی شي چین او روسیا دې ته قانع کړي چې په دغو دوو هیوادونو مثلا پاکستان او ایران چې دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري فشار واچوي چې د امریکا سره البته په دغو کوشش کې چې طالبان مذاکرې ته راوړاند راکش کاږي کومک وکړي. دا یو مهم سوال دی، زه په کوم دغه یو علت کېدای شي چې د واشنګټن دغه کومه ستراتیژي چې د افغانستان باره کې ده دا وځندېده او فکر کوم نور به هم وځندېږي.
اوس یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت له امریکا نه غوښتي دي چې په خپله نوې ستراتیژۍ کې نه یوازې په افغانستان کې دننه وسلوال طالبان وځپي، بلکې له هیواد نه بهر چې اشاره یې عموما پاکستان ته وي د افغان چارواکو هلته هم د وسلوالو ځالې په نښه کړي. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان له حکومت نه یا له افغانستان نه توقع څه وي؟
د امریکا غوښتنه شاید د افغانستان نه دا وي چې تاسو پاکستان سره کوشش وکړئ اړیکې ښه کړئ، ډېر توجه په هغه مثبتو مسایلو وي، دغه د سرحدي امنیتي مسایل چې دي. په دې باندې مهمه خبره تکال صاحب دلته دا ده چې امریکا اول غواړي چې د افغانستان د عوامو باره کې پوه شي چې د افغانستان د عوامو موقف څه شی ده. دوی طالبانو په خلاف دوی غواړي طالبانو سره مذاکره وکړي یا طالبانو سره چې کوم جنګ روان دی دوام ورکړي. دا یو مهمه پوښتنه ده. بله خبره دا ده چې څنګه کولای شي د عوامو او د دولت ترمنځ چې دا کوم واټن دا کوم خلا ده دا کمه شي. دوی چې البته د دولت کارکردګي فساد او دغه واټن د عوامو او د دولت ترمنځ دا کم شي. دا خو مهم سوالونه دي. دا به امریکا البته چې یو زه فکر کوم چې دا به د امریکا یو مهمه د امریکا د ستراتیژي یو مهم شی په دې ستراتیژي کې چې دوی څنګه کولای شي په افغانستان باندې په شکل د اشکال فشار راولي چې دوی دا د اختلاس او د تخلف او د کرپشن دا مسله کمه کړي او کوشش وکړي خپل دولتداري دا ګوډ ګورننس ورته وي. دې کې ته وجود یو نور هم ښیي چې امریکا دې نتیجې ته رسېدلی ده چې یو عوامل د جنګ په افغانستان کې خپله داخلي مسایل دي. بده دولتداري ده، فساد ده، دا باید هم حل شي او تر هغه پورې به دا په ثبات او امنیت راوستي کې کومه کوي.
د سیمې د امنیتي چارو کارپوه حلیم الله کوثری و چې له احمد تکل سره شغیده او تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خبرونې دوام ته لاړ شو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي رادیو پر وای پنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونو خبرونو مو ولبلی پته مو د ازادي رادیو دات کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو لپاره میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د ناستې په پایل کې وویل په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو او بهرنیو چارو وزارت پلاوی له دوی سره کتلی او له افغانستان سره د خپل همکاري او د دوام ډاډ یو ورکړی دی. په همدې وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د دغه تفاهم لیک عملی کېدل ډیر مهم ګڼي. ناجیه صاحبی نور تفصیل راکوي.
د حکومت اجرایی رئیس وای په کابل کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک دفاعي او امنیتی تفاهم لیک د عملی کېدو پر یو میکانیزم خبرې شوې او دغه میکانیزم جوړ شوی دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پلاوی چې په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و له د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنو کې ژمنه کړې چې په بېلابېلو برخو کې به خپلو همکاریو ته
هیئتی از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پلاوی راغله و دغه پلاوی د پخوانیو تفاهم لیکونو لمخه د دوه اړخیزو شمنو د عملی کېدو په تړاو بحثونه وکړل او یو میکانیزم جوړ شو.
سره له دې چې اجرایی رئیس د دغه میکانیزم په اړه ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل چې د پخوانیو تفاهم لیکونو د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره په بیلابیلو برخو خبري شوې دي. خغلی عبدالله ویل چې د امریکا د استخباراتو یا سی ای ای مشر له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغانانو له هڅو ملاتړ کړی. د کابل او واشنگتن پخوانیو مشرانو د 1991 لمریز کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال رابرې خوا تر 10 کلونو پورې د اقتصادي پیاوړتیا او ښې حکومتولۍ په برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. خو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تفاهم لیک د ملي وحدت حکومت په پیل کې لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. خو په افغانستان کې د وروستیو جګړو او ناامنیو په زیاتېدو سره د ملي شورا د غړیو په ګډون یو شمېر سیاسي او مدني بنسټونو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تفاهم لیک په ناملي کېدو انتقادونه او د لغوه کېدو غوښتنې وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که امریکا په افغانستان کې د یاد تفاهم لیک د عملي کېدو اراده ولري وضعیت به ښه شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجاد دی ازادي رادیو ته ویل
تا کنون متاسفانه هیڅ ګناه اقدام نه
تر اوسه له بده مرغه د تفاهم نامو د موادو د تطبیق لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل شوی. زه فکر کوم دا کار به په پای کې افغانستان نړیوالې ټولنې او د افغانستان نړیوالو همکارانو ته لوی زیانونه واړوي. کچېر امریکا د توافق نامو د موادو د عملی کېدو جدي اراده ولري وضعیت به خامخا بدلون وکړي.
امریکای چارواکي په داسې حال کې د امنیتي تفاهم لیک په تړاو د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې چې په افغانستان کې د نامنیو دوام افغان او امریکای چارواکي اندېښمن کړي دي. مخکښ امریکایي سناتور لینسي ګراهم هم په دې وروستیو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او ویلي که چېرې امریکا افغانستان ته پاملرنه ونه کړي د دغه هیواد وضعیت به د عراق په پرتله لس برابره خراب شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مرکزونو بیا څېړنه او متوازن کولو چارې پیل کړې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دا چاره به یوه نیمه میاشت وخت ونیسي. نورحال اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین خبر ورکوي چې د رای ورکوونکو د وزر مرکزونو د بیا څېړنې او متوازن کولو چارې د دوشنبه په ورځ پیل شوې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دا چارې به تر 15 ورځو پورې بشپړې شي. د خغلی وریماج په خبره په دې بهیر کې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده کیږي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات رانه او بې ستونزو وي.
د ټول د مرکزونو ارزیابي او د متوازن سازی موضوع یا پروګرام د نن له خیر سره په ټول افغانستان کې د هیواد په 40 ولایتونو کې په رسمي توګه پرانستل کیږي او کار له خیر سره شروع کیږي.
د خغلی وریماج په خبره لدی وروسته به د رای ورکوونکو په فهرست کار پیل شي. دی وایي د نوې ټکنالوژۍ نه په ګټه اخیستنې سره به هر رای ورکوونکی د رای ورکولو په یو ځانګړي مرکز کې راجستر شي. په تیره کې د افغانستان انتخاب بات د درغلی او سرغړونو له داګانو سره مالو. د رای ورکوونکو د مرکزونو غیر متوازن والی، د خیالي مرکزونو موجودیت او د سیمایزو زورواکانو مداخله هغه اندېښنې وي چې مخکې مطرح شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خبر له مخې د ولسي جرګې ورسوالیو شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي مرکزونو لارزونې او بیا څېړنې موافق نه دی. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر له پیل وړاندې باید د رای ورکوونکو لیست ترتیب شوی وای.
اما د په کتو سره چې آیا دغه وخت کمیسیون د انتخاب مناسب ده که نه ده، موږ په دې باندې خپل نیوکه لرو. موږ تر اوسه پورې کره رای ورکوونکو شمېره نه لرو. کمیسیون په جبر نه پوهېږي چې په کوم ځای کې څومره رای ورکوونکي دي او هلته هغه مرکز
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلۍ او سرغړونې څخه د مخنیوي په هدف له رای ورکوونکو غواړي چې د رای ورکونې له یو ځانګړي مرکز سره ځان راجستر کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ وویل دوی په دې کار سره غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې تیرې ترخې تجربې تکرار نه شي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د رای ورکوونکو د 2000 مرکزونو د ارزونې چارې پایلوي. خو دا چې د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه کومې اندېښنې او غوښتنې لري، د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې له رئیس جنرال سپینغر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغو مرکزونو په اړه غوښتنې څه دي.
اول خو دا د مرکزونو د ستراتیژي جوړول ښه مسله ده، موږ استقبال کوو، خو دا یو ډیر وړوکی ګام دی د اصلاحاتو په رابطه. دویم دلیل چې موږ په ټینګار کوو زه ښه چې دا پروسه انتخاباتو ته نږدې شوې وي، یعنی حداقل یو 3-4 میاشتې چې پاتې وي شوې وي، ښه والی به دا وایي چې د بیا کتنې ضرورت به نه وي تر هغه پورې چې کوم تغییرات په امنیتي اوضاع کې راځي یا نورو وضعیت باندې تغییر راځي او هغه په دې محلاتو او مراکزو باندې تاثیر کوي، هغه د بیا کتنې ضرورت به ډېر نه وي. خو په هر حال یو ګام دی چې پورته شي. زه فکر کوم چې دقت په دې کې وشي چې دغه محلات د لاسرسي د نظره مخصوصا ښځو ته، هغه آسیب پذیره ګروپونه چې دي چې نشي کولی په اسانه لاسرسی پیدا کړي، داسې ځایونو کې جوړ شي چې د هغوی دپاره غټ سهولت وي. دویم قدم کې د تقلب مسله ده. طبعا باید په داسې عامه محلاتو کې اوسي چې هغه د هیچا د کنټرول لاندې نه اوسي. دریمه مسله دا ده چې باید دا محلات په داسې ځایونو کې تعین شي چې هغلته تګ راتګ دغه مراکزو ته اسانه وي، هم ناظرینو ته، مطبوعاتو ته. بل دا دی چې د تعداد د نظره باید دقیق اوسي، حداقل تخمینی احصایه چې دا داسې نه شي چې په یو ولسوالۍ کې مراکز زیات شي په بل کې کم شي، چې دا خپل هم تقلب ته زمینه برابرای
همدغه ځای کې چې تاسو یادونه وکړه هغه د شمیر په ارتباط باندې په روسي او کلونو کې لګاونډي هیوادونو نه ډیر زیات مهاجر مرستانه شوی دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی چې د دوی لپاره باید لږ تر لږه ځانګړي مراکز وجود ولري؟
په دقیقه توګه همداسې د بهر نه مهاجر راغلي په داخل کې مونږ بې ځای شوي لرو، مثلا د یو ولایت نه بل نور ولایتو ته بې ځای شوي دي خلک، یا دا اطرافو نه خلک خارونو ته راکوچېدلي دي د امنیت په وجه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه. دا ټول هغه مسایل دي چې د مراکزو په تعینولو کې هغې ته باید دقت وشي. نو دا هغه باریکیانې دي چې زموږ امیدوار یو چې کمیسیون ورته پام وکړه او په دقیقه توګه دغه مراکز تعین کړی شي.
د نامنۍ موضوع یو لاغه موضوع نه ده چې د انتخاباتو د سار بنسټونه چې کوم دي د هغوی د مسؤلینو اندېښنې هم زیاتې کړي دي او د دې تر څنګ د یو شمېر نورو کتونکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. فکر کوئ چې د نامنۍ له ویرې نه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وتوانېږي چې دغه 2000 مراکز چې دوی یادې دا بررسی کړي او په ښه شکل دا پروسه مخته یوسي؟
امنیت ډېر غټ چالش دی، مخصوصا په دې بررسۍ کې هغه برخه د فعالیتونو چې ضرورت لري چې ساحې نه مستقیم بررسیانې وشي، طبعا هغه برخه به ډېره اغېزمنه کي او کېدای شي په هغه نامنو سیمو ته د دوی کارمندان هغه لازم معلومات چې دي هلته لاسته رانه وړي، او طبعا دا به بیا د دوی په دې ستراتیژي چې جوړوي په دې باندې به اثر ولري. بله مسله دا ده، ما مخکې ویلې که مونږ ډېر د وخته محلات اوس تثبیتوو چې ظاهرا اوس امن دي خو بیا انتخاباتو ته نږدې دا سیمې نه امنی کېږي، د دې دپاره هم باید په دې ستراتیژۍ کې یو میکانیزم وي چې بیا څنګه دغه مراکز چې نامن شوي دي پخوا امن وو اوس نامن شوي، دا څنګه مونږ بیرته بدیل مراکز ورته څنګه جوړوو چې بیا ضرر او دغه خلکو ته کم وي. نو دا یو مهم کار دی او ډېر تخنیکي ظرفیت غواړي، په لازم دقت باندې باید صورت ونیسي. که دقت پکې ونشي دا کار به ترسره شي خو هغه موثریت او ګټې به بیا ډېرې کمې.
د اکسین یا د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغرو:
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په ننګرهار کې دا کلار پاکستاني کلار باید بند شي، مسنګ افغانستان چې پاکستاني کلار پکې وا چلیږي.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت معروف ورسولي د محمد زوره کل څه خبره کوم. اولس مشر اشرف غني او داس نور بکر عبدالله او داس د رئیس صاحب څخه غوښتنه دغه ده چې موږ د معروف ورسولي روډ د ډېره وخته کچا دی او زموږ مریض درځ نه رسیږي. پنځه لا باغنون پنده سمه له سمه له سیده باندې ده مینونه پټي موږ دا سدي صفه مشکلات زده غوښتنه کوم د مشران د حکومت مشران څخه دا موږ سره راپور کړي.
تاس نظرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو پوهیږئ چې د فیسبوک په ګډون نورې ټولنیز رسنۍ له کورنۍ او خپلوانو او ملګرو سره د تماس وسایل دي، خو آیا د دغو رسنیو تر حد زیات کارول کوم ستونزې پېښولای سي؟ په دې اړه به ملالۍ بشیر څخه واورو.
فیسبوک او انستګرام لمر سره مرسته کوي چې لکورنۍ او خپلوانو سره په تماس کې اوسو، خو پر دغه ټولنیزو رسنیو ډیر وخت تیرول شای خلکو ته د یوازیتوب احساس ورکړي. دا خبره د یوې نوې تحقیق نتیجه شي. ځینې راپورونه د ټولنیزو رسنیو د اعتیاد خبره کوي. د پیټسبورګ پوهنتون د ارواپوهانو یو تحقیق شي، یو ځوان کس چې څومره ډیر وخت پر ټولنیزو رسنیو تیروي هغه په ټولنه کې هغومره یوازې کیږي. دا تحقیق د امریکا په روغتیایي ژورنال کې خپور شوی دی او وایي هغه ځوانانو چې په ټولنه کې له مخکې لا د یوازیتوب احساس کاوه ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او له همدې کبله دوی نور هم په ټولنه کې یوازې سول. د تحقیق د نتایجو له مخې د ټولنیزو رسنیو د زیاتې استفادې له کبله رښتونی او مخامخ تماس ته لږ وخت پاتې کیږي. بل دلیل یې دا راغلی چې پر فیسبوک خلک تل د خپل ژوند خوشاله شیبې شریکوي او کاروونکي خپل ژوند له نورو سره پرتله کوي چې په نتیجه کې دوی خفه کیږي او د یوازیتوب احساس کوي، خو دوی دا نه ګوري چې دا خوشاله شیبې یوازې د کاروونکو د ژوند یو اړخ دی، ځکه هیڅوک د خپلو بدبختیو په اړه پر ټولنیزو رسنیو نه وایي. د یو بل تحقیق له مخې چې په برتانیا کې د روغتیا په برخه کې رایل سوسایټي ادارې خپور کړی دی، انستګرام د ځوانانو ذهني روغتیا ته زیان رسولای سي. دغه د عکسونو خپرولو رسنۍ چې اوس د فیسبوک لخوا اداره کیږي 100 میلیونه کارونکي لري. د تحقیق نتایج ښیي چې د انستاګرام او سنپ چټ کاروونکي په دوامداره توګه له نور خلکو سره د ځان پرتله کولو له کبله پر نفس له کم اعتماد سره مخامخ کیږي او دا د دوی پر خوب منفي اغیز کوي. دغه دوی رسنۍ عکسونو ته ځانګړې سوي دي. د تحقیق له مخې 15 ټولنیز رسنۍ په تر ټولو منفي اغیز لرونکو کې ثبت سوي دي. لومړی انستاګرام، دوهم سنپ چټ، دریم فیسبوک، څلورم ټویټر او پنځم یوټیوب راغلی دی. دغه تحقیق که څه هم یوټیوب د شو ویډیوګانو په خاطر ښه ګڼي، خو وایي د کاروونکو پر خوب منفي اغیز کوي. همداراز ټویټر او فیسبوک یې هم یاد کړي چې د افکارو څرګندولو او شبکه رامنځته کولو لپاره غوره ځای دی، خو داسې هم لیدل کېږي چې پر دغو ټولنیزو شبکو د خپلو افکارو له څرګندولو وروسته خلکو ته تهدیدونه هم سوي او له بد چلند سره مخامخ سوي دي. تحقیقاتي ادارې د ټولنیزو رسنیو پر ادارو غږ کړی چې باید کاروونکو ته هغه مهال یو پیغام ولیږي کله چې دوی تر ټاکل سوې موده زیات ټولنیزې رسنۍ وکاروي.
له ملالی بشیر څخه مننه. او یو ځل بیا ورځو صالح محمد صالح ته چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اجرایه رئیس وی کنړ او نورستان ولایتونه له سختو امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په دغو ولایتونو کې د امن د ټینګښت لپاره د خلکو همکاري مهمه ده. په هرات کې یو ځانمرګی برید کوونکی له خپل لارښود سره یو ځای د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه دوه کسان پرون د یولسمې ناحیې په مربوطاتو کې نیول سوي. اجرایه رئیس وی د سرپل ولایت په میرزا اولان کلي کې د وسلوالو مخالفانو د حملې په اړه لمخ کې راپورونه موجود و او د میرزا اولنګ د پیښې مخنیوي باید سوی وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر لننه په ټول هیواد کې د انتخاباتي مرکزونو د ارزونې عملی چارې پیل کړې. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د وزر مرکزونو د ارزونې لپاره زر نفری تخنیکی ټیم روزل سوی دی. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې له افغان چارواکو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې میرمن ویلز ویلي هیواد یې د افغانستان اقتصادي او سیاسي ثبات ژمن دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي بې اعتمادي رامنځته کړې ده. قطر نن له ترکی پوځیانو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل او د جنوبی کوریا ولسمشر دغه راز د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا به تر ټولو زیات فشار راولي او بندیزونه به ورباندې ولګوي.
اوسام مرزی احمد سی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د واټر پولو او لامبو وهنې لوبډلې د بامیان د سولې او دوستۍ تر عنوان لاندې د لامبو وهلو په سیالۍ کې لومړی مقام وګټه. د افغانستان د واټر پولو او لامبو وهنې د فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بامیان په بند امیر کې ترسره شوې چې پکې د هرات د لامبو وهنې لوبډلې دوهم او د بلخ د لامبو وهنې لوبډلې دریم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د درې ورځو لپاره په بامیان کې ترسره شوې او پکې د هیواد له 5 ولایتونو څخه 113 تنو لوبغاړو ګډون کړی وو. د بامیان د لامبو وهلو سیالۍ له ختمېدو وروسته 13 تنه واټر پولو او د لامبو وهنې لوبډلې ته معرفي شول. په کندهار کې د شطرنج لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د کندهار د بدني روزنې عامر سید مقتدا آغا میران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ښوونځي زده کوونکو او د پوهنتون محصلینو برخه اخیستې ده او د بدني روزنې په ریاست کې ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه زده کوونکو او محصلینو ته د شطرنج د ملي لوبډلې غړو لخوا د شطرنج روزنه ورکول کیږي. په کندهار کې د شطرنج سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې او هدف یې د افغانستان د شطرنج ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول خودل شوې دي. او د شیلډ کمیونټي چم اتلوري د ارسنال ټیم وګټه. د ارسنال ټیم تیر شپه د شیلډ کمیونټي چم په پینالټي کې درې دی او پر وړاندې د چلسی د فوټبال ټیم ته ماته ورکړه او اتلولي خپل کړه. دغه سیالي د انګلستان په ویمبلی استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راژیو آوریدل ده دغو خبرونو او نورو راپورونو او تحلیلونو در لوستار پارا بلا نتر کم چه ازاده راژیو ویب سایت تورسی پتمو ده ازاده راژیو دات کم یو بل امنیتی راپور لرو ده کبل امنیه قماندانه وی با کبل شرکیه ده ترور او جونو ده مخنوی پا هدف زنگره امنیتی پلان چم تو کرده دی چرواکی وی چه ده ده پلان ده پلکی دو لمرنی چاری نن پا اتم امنیتی حوزه کی اپل سوی ده پا دیارن نور تفصیل رحمت الله افغان رکمی
د کابل امنیه قماندانۍ وای د ښاري امنیت د خوندیتوب د اقداماتو په دوام د ترور او وژنو د مخنیوي په هدف ځانګړي پلانونه او پروګرامونه چمتو سوي دي. د کابل د امنیه قماندانۍ امنیتي معاون محمد صادق مرادی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د وی پښتنې په ځواب کې که څه هم د ترور د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې د ترور کچه په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې لوړه ده.
خطې واکنش سری خود تقریبا 100 نفر بالاتر
غوای د هر ورځ لپاره مو د چټک خبرګون د قتی نګدې سل کسابو ځانمنو حوزو کې موظف کړي. کنداک حوزه او د چټک خبرګون قتی په ګډه ځانګړی پلان جوړ کړی. ترور په اتمه او پنځمه امنیتي حوزه کې شته ځینې سیمې چې ډېرې ځانمنون کې دي. ځانګړی پلان ورته لرو، تاسو ته وعده درکو چې له ترور څخه به مخنیوی وکړو. د ښاغلي مرادی په وینا د دغو امنیتي پلانونو او پروګرامونو مسؤلیت د چټک خبرګون قتی ته سپارل شوی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ترور وژنې زیاتې سوي چې د وژنو تر ټولو ناوړه او تازه پیښه د تیرې یک شنبې په ورځ د کابل په وزیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ د 15 ماشومانو وژل و چې تر اوسه یې وژونکي نه دي معلوم سوي. د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې تېره اونۍ د کابل ښار په 12 ناحیه کې درې مرموز قتلونه ثبت سوي دي. د کابل د امنیه قماندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په ټول ښار کې 9 جنایي پیښې سوي دي چې په تړاو یې یو شمېر تورن کسان نیول سوي دي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي دوی دا ډول پیښو اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د خلکو ژوند او امنیت خوندي کړي. دو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم میر پانشا ده. کابل خار کې ترور ډېر زیات شوی دی او چې ګوري کس تختبل شوی، چې ګوري کس وزل شوی، چې ګوري ډس پی شوی وي، نو زموږ چارواکو نه دا هیله ده امنیت ته دې لږ پام وکړي او حداقل داسې وکولی شي چې دا د خپلو هیوادوالو د خپلو شهروندانو ژوند ته خوندي
کړي.
هغه وایي د کابل ښار اوسېدونکی یم. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د دولتي کسانو ترور زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي او مامورین په ښځو دندو ته نشي تلای. د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو د نصبولو چارې بشپړې کړي دي چې دا چاره به له امنیت سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې ونیس پروګرام ته ورسو یو نړیواله مسله راخلو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال ته وویل چې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنې د امریکا او روسیې ترمنځ جدي بی اعتباري رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دوشنبه په ورځ د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د سیمه ایز فورم په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه یوه جدي پیښه وه. ټیلرسن وایي د هڅه وکړه چې لاوروف پوه کړي د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه څومره جدي پیښه وه او د امریکا او امریکا د خلکو او روسیې د خلکو ترمنځ یې څومره لویه بې باوري رامنځته کړه او د دې وضعیت د مخنیوي لپاره یوه حل ته اړتیا سته. دغه لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ لاوروف ته خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت د کرملن د هغې پریکړې په اړه هم فکر کوي چې په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټیک ماموریت تکمولو امر یې کړی دی. کرملن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې امریکا پر روسیه نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د لاوروف څخه د مسکو د هغې پریکړې په اړه ځینې وضاحتي پوښتنې کړي او خپل روسي سیال ته یې خبرداری ورکړی چې واشنگټن به دغه اقدام ته د سپتمبر تر لومړۍ نیټې عکس العمل وښيي. خو ټیلرسن ویلي چې امریکا به له مسکو سره د اړیکو لپاره کار وکړي او دا ګټوره نه ده چې د یوې مسئلې په خاطر دې ټول روابط قطع سي. ټیلرسن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې لاوروف داسې څرګنده کړه چې د اوکراین اړوند مسایلو په اړه پرمختګ غواړي. امریکا او اروپایي اتحادیې وروسته له هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه او د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ جاري وساته. خو پر دې هر څه سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې سره د امریکا د شو اړیکو په اړه هیله څرګنده کړه.
زه فکر کوم دا دواړه لوی هیوادونه دي او موږ باید پر هغو برخو تمرکز وکړو چې په ګډه ورته کار وکړو. راځئ چې په ګډه کار وکړو او په هغو برخو کې چې موږ له یو بل سره مخالف یو باید د حل لپاره لارې ولټوو.
څو ساعته وروسته لاوروف وویل چې د امریکایي سیال تیار دی له روسیې سره پر جدي مسایلو مذاکراتو ته دوام ورکړي، که څه هم د امریکا د نویو بندیزونو له کبله دوه اړخیزې اړیکې ترینګلې سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د واشنګټن او مسکو اړیکې تر بل هر وخت تر خطرناک برید خرابې سوي دي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه دي چې د روسیې صدر اعظم دیمتري مدودیف وویل چې د دغو بندیزونو نتیجه د روسیې پر وړاندې په سوداګریزه جګړه تمامېدای شي.
غرمنۍ خبری خپرونه له آزادی رادیو.
زموږ اخلاص د رادیو ری دوستانو ورو د پروګرام روسي شیبه ته نږدې کیږي. یو کلی زر ژغونه جامه خبرې دوه ته چمتو ده، خو تر هغه دمخه بیا هم یو بل راپور لرو د افغانستان په ارتباط. د کونړ والی وایي چې د کونړ پر سین باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د سروې او ورپسې عملي چارې پیل شي. والی وایي چې ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپل یې د بند رغولو لپاره 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او د نورو هیوادونو مرستو ته صبر نه کوي. په دې اړه نور جزئیات روح الله انوري راکوي.
له تیرو څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ اوسیدونکو سره ډېرې ژمنې کړې چې د کونړ په سیند به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد صنعتي شي. څو ځلې سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملي چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډېر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
د دې مشکلاتو سره د توافقنامه امضا شوې ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې بې قاعده شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکمیلي په توند شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې، بلکې د یادو بندونو د پاره یې په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملي کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولا ده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر ځلې زون سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او دوالی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمونږ سره وادي کړی دی زمونږ د چارواکو سره کتلې دي او ویلي دي چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي، دغه 200 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم لپاره ځانګړي کړی دي موږ ترې نه مننه کوو او هیله لرو چې زر تر زره په دغه باندې کاروشي.
آزادی راډیو د اوبو او برېښنا پوخوانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکې کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځایه سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پرې د بندونو جوړېدو سره 500 میګاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکه لرې شو، خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نه کړې. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري نو هیله مند دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پوره ګټه پورته کړي.
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه درامی خوگو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زر غاگونه په دراما کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی و. کله چې د کامیابۍ زیری راوړ، خواښی هاجرا او خاوند یې جمیل ډیر خوشحاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
تو ګوره ترور بیبي خو د شورا په دفتر کې بېغامه ناسته ده، ایس نه وایي چې موږ یې څه ته راغوښتي یو.
ای وا میرمنو حاجره، ته صبر می واخواګاوی، لږ صبر وکې چې نورې خزی هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبي، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازی راغلې ده، نور یې نو بلامه تر منځ کوه، مجلس دې پیل که.
یاره نفیسې، د هوښیارۍ بلا دې واخلم. ترور بیبي، بسم الله که چې سل کارونه لرو. نګور مې هم سبق ته ځي، عوام یې په کلینیک کې وظیفه ده، ماشومه لور یې په کور کې پاتې کیږي.
یاره حجرې، ستا په نګور خو دې سل آفرینه وي، تکړه مور ده چې هم ماشوم ساتي هم درس وایي او هم په کلینیک کې ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکی چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو، غوږ شئ چې د ترور بیبي د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجرې، ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دې نه صبرېږي. ښه، دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم، د کلینیک ډاکتران او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دې وي، د کلي تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې، دا ډاکتران به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې، ښه شو چې ټوله دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي. کوم میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې یئ چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي. یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شایان پورته کوي.
آفرین، خوراک هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال کوران کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې نګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلئ. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلئ ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې، ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي. ملیه، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې، په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و،
خو چا نوای نرا ته اخیز
او خمی پیادی د میست اختدم په پخور اول ویدا انیک دی و چې خدای مکه لور دی پکې خوکشی
همدا سیوا په خدای بیا ما لیوانه نورا میخونه پی وحل چلک کار باو کی
لیوانه خود وی پسا نیشه نسوزی ده پا مات میز دیوخ کی توی اولی خوستی نام اختای میز ده سی زلو بل کوی چه ده سری سرگی بریخوی
آقا ایم ده تای بیل برکات را تواخیست زما ده میز خبره پا مجلس کی یاد کرا هاو ده داری جره را بنده وسوزی ده
وای ده گلون لبرکت پاغزیم باران وریگی
زما ده سر دعا بکوه انشالله طول کارونه بمسم شی مات میزون او توکی خوب جای پریگ ده ماتی لیا ورمانو ده بمون خدای ورغوی
واه واه نام خدای دې زلخته مبارک شه لخیره کار د پایل کړ
مننه فاطمه په حاضرې کې مې نوم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلد شم
ان شاء الله زر به بلد شي په اخلاص به خپل کارونه کوي وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي
چې ستاسو دعا وی را سره وي همداسي وکوم
السلام علیکم
وعلیکم
السلام
محترم عامر صاحب از ما نوم زرلخته دی
خا خا ډیر ښه ستړی مشه دوی دنده ده مبارک شه
خیر یوسی عامر صاحب ډیر مننه
خدای دې کامیاب لره فاطمی زرلخته تکړه معلومیږي په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي
عامر صاحب ماشاءالله زرلخته ډیر تکړه ده
لکه ما وخت چې زه په کلینیک وظیفه لرم میرمنې په کارونو کې مخلصې دي زرلخته به هم معلومه شي چې تکړه ده کنه
عامر صاحب ازم تر خپل وسه کوخ کوم که په کارونو کې تکړه نه وم بیا خو به فاطمه مرانه خفه کیږي وای به چې دا څنګه خورل نه میده
نه نه فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري که څنګه فاطمی
همداسې ده عامر صاحب
خو فاطمی زله تا هم ډیره مننه کوم ډیر لوی خدمت کړی دی
عامر صاحب د څه شي خدمت
خو تاسو مونږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوال سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي
مننه عامر صاحب زما ډېر ارمانو چې کلیوالو میرمنو ته ډاکتران ښې مشورې ورکړي ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه
ډېره ښه وه دا یو ابتکار و چې زموږ ورته هېڅ پام نه و اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو
فاطمه جانې دا کامیابی خو دې مبارک شه
عزت منه اوسې زلخت دی د صحیح ګروپ جوړول کې را سره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه
تاسو په خپله تکړه یاست ښه نو مهمه خبره دا ده چې زلخت باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده
خدایا خویلی چه تا گوری درسته چه ورشو
خود نمخ که شفر زانی
اوف چه دسته دنو درسته چه بیر تا سنف تلاری شو
نه نه فرزانی دن اول زمخ که گیریم درا بسیر ازا
سمدا خو گورا خبری با مول تکوی
نه نو چالاکی مکوه همه مخی کوه اوام خبری را بندی کوی
اوف خو مکوه ایلی گلی زنه دینیسم خو زه خبری نشم کوله شرمیگم
وانجلی کانو و دالی زو کسی کوی حالا شباز در زسن فوتا لاری سنگ
موگ لو مانی سا بی سر کار لرو
رزی مهربانی وکی
مانی سا بی اجازه ده
رزا رزا هیلی جانه فرزانه دام رزا ولی ولاره
هغه مونی سه
خیریت خوبه بی ولی داسی بر خطایی چه سر خوبه مجنگ نیوی کردائی
خویلی ورده وای چی نه طول خبره ورده وکا
نه ته ورده وکا
وانجونو ما تا ما اندیخ نره واچا بلا هر یوی چی وای اصلا خبره وکی
هغه سمی ویلی مونی سه بی یو چواله کندی هر ورزمو زوروی
فرزانه خواهی بیخی زموگ زرون المکتب نطور کردی دی
دا شکایت یو چون نورن جنوم کهو خا چه وای دا سوایی چه مکتب تا مزی
نه رقم رقم خبری را تکوی کلا مو پجامو خبری کوی کلا وای تا سر غصه نخ کاری
کلا وای چه بیا دی پچان نمروش درولی کلا مخی تا واری واری تیگی را غرزوی او کلا وای چه سرگی دی
Ha ha ha!
پوشوم دا بعد ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي.
ځینې یې د مکتب دي او ځینې یې ناپېژندویا هلکان دي.
کابل لالا ته دا خبره وکړم بیخي به مې مکتب ته پرې نږدې.
هو ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مې وویل چې دا خبره د مکتب ماونۍ ته وکړه.
بس کوئ شابس بس کوئ. نه نه مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی.
نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي مکتب به خامخا رانه پاتې شي.
بس کوئ شابس بس کوئ، تاسو نور مه ژاړئ. د صبر دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
عزیزانو و موریدل چې د مکتب نجونو د مکتب معاون ته له هغو هلکانو شکایت کوو چې دوی د مکتب په لاره کې ازاروي. ښه ګرانو اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ که د مکتب د نجونو د ازارولو مخه ونه نیوله شي، ټولنې او کورنیو ته به یې ضرر او خطر څه وي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره را ولیږئ: 0 او 1 شپږ 0 0 1 0 0. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
پسند.